د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز وایي له تروریزم وروسته اداري فساد د افغانانو لپاره لویه ستونزه ده او افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته نه کوي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره او د طاهر روشان په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان شو. ټاکل شوی د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو په اړه له هغې وخت سره خبرې وکړي. او د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو پر مرکز برید کړی او درې تنه یې وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان سو. د ولسمشر مړۍ څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی به په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکاري په اړه خبرې وکړي. د غونډې ته د آسیا زړه د پیاوړي سیمې پر لور د امنیت او اقتصادي اتصال نوم ورکړل شوی دی او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دوه ورځو لپاره ترسره کیږي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به د دغه دوه ورځنی سفر په ترڅ کې له آذربایجان سره څو تړونونه هم لاسلیک کړي.
همچنان در جریان سفر موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
دوی د دې سفر په جریان کې به د افغانستان او آذربایجان د مشرانو په حضور کې د دوه هیوادونو اړوند مسولین د پنګونې د ترویج او متقابل ملاتړ د امنیتی او د قانون د تنفیذ د دوه هیوادونو ترمنځ د هوایي خدماتو د همکاري په اقتصادي او تجارتي برخو کې د همکاري د لوړو زده کړو او پوهنې په برخو کې د دوه خیزو همکاري او موافقتنامه لاسلیک کړي.
در حضور داشته سران افغانستان و آذربایجان به امضا میرسد.
د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسه د افغانستان په وړاندیز د ترکیه په همکاري پیل شوې چې لومړی کنفرانس په 2012 کال کې په استانبول کې جوړ شو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس له تروریزم څخه د اغیزمنو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږۍ سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندۍ کړي. عبدالله د مشرانو په هغې غونډې کې چې په نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز په کوربتوب جوړه سوې وه وویلي چې د افغانستان پیغام واضح دی او هغه دا چې د شاه او بد تروریزم ترمنځ توپیر او یا د حکومتونو لخوا د تاوتریخوالي د ملاتړ موضوع له پامه غورځول به ناسمې پایلې ولري. ښاغلی عبدالله زیاته کړه:
at the forefront of the fight against tyranny and
the way موږ د ترور او استبداد سره د مبارزې په لومړی کرښه کې یو. هوډ مو کړی چې د طالبانو یا هر بلې ډلې یا جریان چې په هر نوم او نشان وي او دا ډول لیدلوري ولري د خپل خلکو دفاع وکړو. تکل سوی اجرائیه رئیس د جمعې پر ورځ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په شپږم سرمشریزي کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ځي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ستر درستیز رئیس ارکان د دغه پلاوی مشري کوي.
نن د دفاع وزارت د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال سیبی ساری د یو هیئت پر راس کې پاکستان ته ځي. اول ته خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته وي انداختونه کوي د غی پاک لور سره خبري کوي.
افغان چارواکي دا کوي چې پاکستانی ځواکونو تیرونه سلګونه فایره راکټونه د کونړ پر سرحدي سیمه وشتلې چې لکه بلې سلګونه کورنۍ له دغه سیمو بي ځای شوی دي. د وتر د مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاص ازادي راډیو ری د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وی امریکایي بي پيلوټ الوتکې د افغانستان پولي ته نږدې د پاکستان په قبایلی سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلي دي. د پکورم ایجنسی کې د حقانی شبکې د یو قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نشه سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي معلومونه ده چې په خپله قومندان نشید د برید پر مهال په دې مرکز کې وو. که څنګه تر اوسه د پاکستان حکومت رسمن څه نه دي ویلي او نه هم وسله والو یاغیانو په دې اړه تبصره کړې ده. په قزاقستان کې لسګونه کان کیندونکي اعتراضونه کړي او د خپلو معاشونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. دغه کم کان کیندونکي د اعتراض په توګه د قرغندي په سیمه کې د مسو کانت تللی ویلی دی چې تر هغو چې غوښتنه ونه منل سي دوی به له کار نه راونوځي. یو شمېر فعالانو د هغوی انځورونه پر ټولنیزو شبکو خپره کړي او پر حکومت یې انتقادونه کړي دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. په همدې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې اسلام آباد ته به د دې نظامي افغان هیئت سفر څه نتایج ولري د سیاسي او نظامي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره مرکه لرو. کونړ ته هم زو هلته مو د کونړ د اوسیدونکو په هغه پرله پسې شکایتونو یو وار بیا خبرو چې وایي افغان چارواکي دي د دوی په سرحدي ولسوالیو د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي. دا فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز وایي له ترهګرۍ وروسته اداري فساد د افغانانو په وړاندې لویه ستونزه ده او حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې هسې اقدامات نه دي کړي چې په کار دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې په ایران کې د جنسي زده کړو نشتوالی د ایچ آی وی ایډز د خپرېدو سبب شوی. دوستانو بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د دې هیواد د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د دې هیئت مشري چې یو شمېر جنرالان پکې شامل دي د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال حبیب حساری کوي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ستر درسیز د رئیس ارکان حبیب حساری په مشرۍ د دغه هیواد د دفاع وزارت یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به د پنځشنبې په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړي او د پاکستان له دفاع وزارت سره به د ډیورن کرښې په اوږدو کې دغه هیواد لخوا د شویو سرغړونو په اړه خبرې وکړي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درسیز رئیس بی ارکان جنرال سیبی ساری د یو هیئت پر راس کې پاکستان ته ځي. اول ته د خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خوا ته هغوی انداختونه کوي د هغې په هکله ورسره خبرې کوي چې دغه بې شرمانه او بې مورد انداختونه پاکستانیان قطع کړي او د افغانستان په خاوره منی. البته د خط نه دې خوا ته دوی
د افغانستان د ختیز ولایت کونړ امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونه هم په بیل مثل عمل لاس پورې کړی دی. د نوموړي ولایت امنیه قماندان جمعه ګل همت یوه اونۍ وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بیل مثل عمل کې د پاکستان څو پوځي پوستې په توپونو ویشتې دي. افغان حکومت له څو کالو راهیسې ادا کوي چې د افغانستان یو شمېر سرحدي سیمې د پاکستان د توپخانایي او راکټي حملو سره مخ دي. خو د کونړ والي وحیدالله کلیمزي یوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو له بیل مثل عمل وروسته په یادو حملو کې کموالی راغلی دی. دا سرګندونې داسې محل کېږي چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په خاوره د توغندیو د توغولو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وای پاکستان هیڅکله هم په خپلو هغو ژمنو کې چې له افغانستان سره یې کړي ریښتینی نه دی پاتې شوی. خو نوموړی پاکستان ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ستونزو د هواري په هدف د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوي د سفر هرکلی کوي. دی ویله کسنګ چې جنرال نیکلسن هم تیر شپه په خپل خبرو کې ویل پاکستان لا تر اوسه هم له تروریزم ملاتړ کوي او موږ ته ستونزې پیدا کوي. په هر صورت زه زیات خوشبین نه یم، خو په هر حال د دې ستونزې د هواري او پاکستانی لوري ته د شکایت سپارلو په هدف زه هغه هیواد ته د افغان پلاوی د سفر هرکلی کوم. خو د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د ستر درستیز د رئیس ارکان د سفر د احتمالي نتایجو په اړه په ښکاره ډول خوشبینه نخکاری. د یادونې ده چې افغانستان تر دې مخکې هم په ګڼو نورو مسایلو کې له پاکستان سره خبرې کړې او هغه هیواد د ستونزو د هواري ژمنه کړې، خو د وخت په تیریدو دغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي او په عمل کې نه دي ثابتې شوي.
دوستانو واموریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیات د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړې توګه پر افغان سرحدي سیمو د پاکستاني راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. په دې موضوع چې اسلام آباد ته د دې هیات سفر څومره موثر وي د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه ښاغلي سلطاني سره مرکه هم لرو، خو مخکې تر دې نه چې دې مرکې ته ورشو د کونړ د خلکو د هغه شکایتونو په اړه رپورټ لرو چې پرله پسې له حکومت نه غواړي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو دی د پاکستان د خوا د راکټي حملو مخه ونیسي او همدارنګه دی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د اغزونو تارونو د لګولو مخه هم ونیسي. نور هل سیمې د روح الله نوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ مرکز او ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان د پاکستاني پوځونو توپچی بریدونه بندول غواړي او وایي د پاکستان له لوري د ډیورن په فرضي کرخه د هیڅ ډول موانع جوړولو او منلو ته چمتو نه دي. مولوي نجیب الله حقیر وایي
تغزم تار خلاف یو او دا د افغانستان او پاکستان د سرحدي ولسونو لپاره د خیر او د ګټې سبب نه ګڼو.
استاد جمال وای د ډیورن په فرضي کرخه د کندتارونو او دیوالونو رغول د پولي دواړو خواو ته د پرتو قومونو د ویشلو په معنا دی.
د خلکو همیشلو لپاره دا کوشش کړی چې د ډیورن دغه منحوسه کرخه چې دا د انګریزانو په خوخه کشوي ده نو دا پر رسمیت باندې وپیژني. ان شاء الله افغانستان مجاهد ملت ده، دا قسم کرخه دا دوی اعتبار نه لري.
یو ماشوم چې د شلتن ولسوالۍ څخه د پاکستانی بریدونو په وجه مرکز اسدآباد ته راکډه شوه، خونځې هم ترل شوه، غواړي چې ډزې بندي شي او دوی خپل کورونه ته ستانه شي.
نوم خیر الله له شلتن ولسوالۍ د چوګام درین راغلی د پاکستان د ګولو شلتن ډزې بندي شي او منګل ته کور نشه په خیمو کې دی.
د خیر الله په سیر په سلګونو ماشومان له شلتن او هغه سیمو لوسی په خیره وتلی چې په کومو د پاکستان پوز ډزې کوي. دلته نصر پانالری او نه هم خونځه د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته ویل لکومي ورځي چې افغان ځواکونو د پاکستان په پوز متقابل ډزې کړي له هغه ورسته د پاکستانی وسکرو لخوا په بریدونو کې کمواله راغله ده او کوم پلاوی چې له مشرانو جرګې را لګل شوی د خلکو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړي دي.
شلون جرګې د غپلاوی د کونړ د ورسونو سره د همدردی په خاطر راغله او مننه تر کوم چې د کونړ د ورسونو سره بل همدردی وخودله تقریبا ډیر کموالی راغلی په دغه مرمه کې.
د مشرانو جرګې څخه دراغلی پلاوی مشر ډاکټر محمد اجان منګل ازادي رادیو ته ویل دوی د پاکستان د سرغړونو او توپچی بریدونو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او د حکومت مشرانو سره به شریک کړي.
نو موږ په د خپل وخت وانه پیره خپل حل ځلې کوو ترسو د دې مشکلو ته د پای ټکی کېږدو. اوسنی زموږ نظام یوازې د پاکستان د مرمیو غنه د هغه دښمن چې زموږ په مختلفو ولایتونو کې یسیمو کې لرو زموږ قوتونه په جنگ کې حالت کې دي. انشاءالله دا مشکل به حل کېږي.
خلک وایي پوره وکاله کېږي چې د کونړ په خاوره پاکستاني ځواکونه د توپونو درنې ډزې کوي، له ډېرو یې ژوند واخیسته او بې شمېره یې بې کوره کړل. دلته ګڼ پلاوی له کابله راغلي ولس ورته خپل شکایتونه او ستونزې بیان کړي. هر پلاوی ولستا سینه ډبولې چې ستونزې به یې هواري شي، خو نه تر اوسه د پاکستان بریدونه بند شوي او نه هم د هغه بریدونو لامل خلکو ته پیدا شوي ستونزې حل شوي دي.
و موریدل چې د کونړ خلک له حکومت نه د کابل چارواکو نه غواړي چې د کونړ په یو شمېر سرحدي ولسوالیو دي د پاکستان د راکټي بریدونو مخه ونیسي. تر دې مخکې مو په رپورټ کې واوریدل چې د دفاع وزارت وایي یو هیئت په همدې موضوع د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. د پوزي چارو یو شمیر کارپوهانم پاکستان ته د افغان امنیتي هیئت د تک پایلو ته ډیر خوشبینه نه دي او وایي چې پاکستان په تیرو وادو ته په کتو فکر نه کوي چې دغه ډول تګ راتګ دي کومه مثبته نتیجه ورکړي. له دې ډلې یو هم محمد انور سلطانی دی، د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د افغان امنیتي هیئت تک ته څومره هیله مندي شته.
نو پاکستان د تل لپاره دوه مخه سیاست سیمه کې کړی دی او دغه دوه مخه سیاست په کتو باندې پاکستان نه دا هیله نه ځکه نشي کېدلی چې پاکستان دلته ګټې لري په افغانستان، هغه ګټې هندوستان د دوی په نظر باندې چیلنجوي او هندوستان وایي چې دلته ستراتیژي کوم د هندوستان د اپا دی زمونږ سیاست د سوال لاندې دی. نو پاکستان د خپلو مخو او ارمانونو په خاطر باندې نه غواړي چې دغه زور نقطې نه د خپله پښه لري کړي او فشار راول د افغانستان د کمزوري او جنګ ځپلي حالت نه سو استفاده وکړي. نو دا د پاکستان یو ځل حرکت دی، شل دتې قرضه ستلی دی، څلور دتې درې دتې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني تللی دی او په لسګونو سفرونه کته پورته شوي دي. پاکستان څو چې هغه ستراتیژیک اومپونه تر ګوته شوي نه وي پاکستان بدالو بکی.
یعنی ستاسو په وینا باندې حکومت ډیپلوماټیکی لاره چې دا تقریبا د خبري نتیجه نه ورکې ستاسو په وینا، نو حل راسته د افغان دولت باید سو کې چې بل اخره
الله دې افغان دولت باید امنیت فورا تخپل ارفا تقدیم کړ. د امنیت فورا درې هوادونه تقریبا په ځای کې افغانستان کې برحال پراتل دي، فرانسې دا انګلستان دی امریکا دا دوی دغداري روان کی دا پاکستان یو نه اعلان شو جنگ په وطن باندې تطبیق کړی دی غواړي او دغه اعلان شوی جنگ په ادرس باندې خپل ستراتیژیک کوم بم باندې بزور قبلی زمونږ سیاسي واکداري او سیاسي استقلال د سوال لاندې راولي. نو امریکا شو ته دا خط ونښته دي او هغه ته فشار پیرانه وړي زمونږ په دفاعي حالت کې د افغانستان د اردو او د افغانستان د فوز صلاحیت او د جګړې څخه پیښاب لول حالت کې دی، ځکه افغانستان په شونو جو کې هغه د پاکستان لخوا ته ملګری مصروف دي. نو امریکا یوازنه هواد دی او انګلیسي یوازنه هواد دی، فرانسا یوازنه هواد دی چې ملل متحد کې امنیت شورا کې ځین سړي په خپل باندې پاکستان نماینده ته مهندسي وکي او نو د افغانستان د ولسونو او د وقوندو روندو د ماشومانو دمر جوړ تاسو اخلي.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي ترسو په افغانستان باندې دا کوم راکټي بریدونه چې دوی کوي دته د پټ کې کېږي.
دا امریکا د کومک نه په غیر بالکل ناممکنه په دې چې امریکا هم په یو لاس کې هم پاکستان نیولې بل لاس کې افغانستان نیولې دي او ټول یو بل امریکای په لاس کې دا ځین دا چې منګا نظامی قوت دومره نه دی په موږ ټول دی تفصیل ځان ته قرار لرو. نو که امریکا موږ ته یاد دی دغه راکي په حساب لری توپونه راکي، لری ویشتونکي توپونه راکي او موږ ته بمبار کړی دا چې دغه هدف هغه ځای کې وولو چې کوم دی نټه کېږي. موږ هغه طاقت نه لرو، خپل زمونږ ورور دی هغه باجوړی دی هغه ممن هغه پرېده دی هغه سواتی دی. نو دغه مشکل یوازې امریکا حلولی شي، زمونږ د هیواد اوسنی حالت دې جوابدو نه دی.
محمد انور سلطانی د پوزي چارو کارپو دی چې پاکستان ته د افغان امنیتي هیئت وروستي سفر ته ډیر خوشبینه نه ښکارېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اداري فساد د ترهګری وروسته د افغانانو په وړاندې دویمه لوی ستونزه ده. دا خبره د فساد په وړاندې د افغانانو د هماهنګۍ مرکز کړی ده. د دې مرکز چارواکو په کابل کې د فساد سره د مبارزې د ملي کانفرنس په ترڅ کې د غشان انتقاد وکړ چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې د حکومت اقدامات تر ډیره نمایشي دي. محمد حدیث پردیس نه تفصیل اورو.
د افغان حکومت لوري د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته انتقادونو په دوام افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي مرکز وایي په یاده برخه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. دغه مرکز جایویری صداقت علي زیاد پنځشنبه په ورځ په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي کانفرنس په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل تروریزم وروسته فساد د افغانانو لپاره لوی ننګونه ده خو حکومت یوازې په نمایشي اقداماتو بس نه کړي.
د کانفرنس دا هدف دا ده چې خلکو ته بیا وریاد کو خصوصا حکومت چارواکو ته مل نوټل دا چې فساد اوس هم په افغانستان کې ټروریزم یا ترهګرۍ نه وروسته فساد یو جدي مشکل ده. په زید دی چې یو قانون جوړ کړي د فساد خلاف مبارزه یو قانون جوړ کړي دوی بیا مغه یو پالیسي جوړ کړي چې هغه خپلې نیمګړتیاوي لري منګ راځي نو دوی کړي دي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په دریم کلنی کانفرنس کې ویلي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. ښاغلی غني دغه شان ویلي په میلیاردونو ډالر تخنیکي مرسته په هغو کسانو مصرف شوې چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یې پیاوړې ارادې نه درلودي. د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هغه څه دي چې نړیوالو هم په وار وار له افغان حکومت غوښتنه کړې. خو افکاکیا د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز بیا ویي حکومت غواړي په یاده برخه کې یوازې په نمایشي اقداماتو ولستیر باسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دا چې لیوي مخې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټېږي دا له انصاف نه لرې خبره ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدامات بر مردم افغانستان کاملا قابل محسوس بوده. اگر ما بیاییم
د فساد پر وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي، خو که موږ په ټوله کې د ملي یووالي حکومت او په ځانګړي ډول د لوی څارنوالۍ او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز پر اقداماتو سترګې پټې کړو، زما په نظر دا به غیر عادلانه او له واقعیت نه لرې وي. ښاغلی رسولي که څه هم دا مني چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده، خو وایي ښه ده چې څارونکي بنسټونه د انتقادونو پر ځای خپلې اصلاحي طرحې له دوی سره شریکې کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو ناوړی وس هم یو بل رپورت ترازو او دا هم د سیمه او نړۍ په اړه یو رپورت دی. رپورټونه وایي چې په ایران کې د جنسي زده کړو نشتوالی په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د ډیر خپرېدو سبب شوی. په ایران کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. رپورټونه وایي د دې ناروغۍ د خپرېدو لوی لامل جنسي اړیکې دي، خو حکومت د دې ناروغۍ د خپرېدو پړه د پیچکارۍ له لارې پر کارېدونکو نشئ موادو اچوي. ملالۍ بشیر د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي دراوړي.
د تهران په یو بیوزل سیمه کې چې په نشئی توکو روژدو او پلورونکو کسانو لپاره مشوره ده، د رواني ناروغیو ډاکټره عاطفه عظیمي د یو بل لاروی له ګوتې وینه اخلي. دا هلته نږدې کار کوي چېرته چې پر یوه لوحه په انګلیسي او فارسي ژبه له خلکو غوښتنه سوي چې د ایچ آی وی ایډز په اړه دی وړیا معلومات ترلاسه کړي. خدا او د دې همکاران اندیشنه لري چې ایچ آی وی ایډز نن سبا یوازې د هیروینو د پیچکاري په شریکه کارولو نه انتقالیږي. د اسوشیټډ پریس د دغه راپور له مخې په ایران کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي د جنسي اړیکو له لارې زیات خپره شوې ده، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې. چارواکي وایي ډیری هیڅ خبر نه وي چې دوی په دې ناروغي اخته دي. همداراز د ایران په اسلامي دولت کې د دې موضوع په اړه نا آراموونکي پوښتنې راپورته شوي دي، ځکه په دې هیواد کې له واده د باندې جنسي اړیکې ممنوع دي او هغوی چې دا کار کوي له سختې سزا سره مخامخ کیدای سي او توقیف کیدای سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور زیاتوي ځینې کسان په ایران کې د جنسي اړیکو پر وړاندې د منفي چلند په اړه علني خبرې کوي او غواړي د جنسي اړیکو او ایچ آی وی ایډز اړوند معلومات خلکو ته ورکړي. د حکومت د اټکل له مخې د ایران په 80 میلیونه نفوس کې 65,000 کسان د ایډز په ناروغي اخته دي، خو شاوخوا 10,000 نه دي خبر چې دا ناروغي لري. د امریکا حکومتي ارقام بیا ښیي چې په ایران کې 1,100,000 کسان په ایډز اخته دي، خو په هر اوو کې یو په دې اړه نه دی خبر. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په ایران کې تر 50% زیات کسان چې ایچ آی وی ایډز ناروغي لري له 21 څخه تر 50 کلونو عمر لري، او د هغو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی چې د جنسي اړیکو له لارې ورته دا ناروغي انتقال شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې په ایران کې له واده پرته جنسي اړیکې غیر قانوني دي، او د ایران ملایان تل د جنسي اړیکو پر ضد تبلیغ کوي چې دې کار د جنسي اړیکو په اړه ځوانانو ته د معلوماتو مخه نیولې او هغوی د جنسي اړیکو یا داسې ناروغیو لکه ایچ آی وی ایډز په اړه معلومات نه لري، ځکه په کورنیو او ښوونځیو کې ځوانانو ته جنسي زده کړې نه ورکول کیږي. حکومت د ایډز د خپرېدو پړه پر نشئی توکو اچوي چې د پیچکاري له لارې اخیستل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون وی ورزشي ادارې د ورزش ته ودی لپاره له خبريالانو سره لازمه مرسته نه کوي. د دې فدراسیون مشر سایر زلان د ورزشي خبريالانو دوهم کانګرس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی وویل خبريالانو د افغان لوبغاړو بریاوې تل خلکو رسولې خو اړوند ادارو ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. سباون کاکړې پاڼه رپورټ لري.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس له ورزشي ادارو غوښتل چې په دغه هیواد کې د ورزش د ودې په هدف له خبريالانو سره لازمه همکاري وکړي. سایر ځلان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ورزشي خبريالانو دوهم کانګرس ته په وینا کې وویل چې ورزش د افغانستان ویاړ دی خو په رسنیزه برخه کې ورته کمه پاملرنه شوې ده.
افغانستان لکه څنګه چې په ورزش کې یو تازه دمه هیواد دی، نوې موږ په ورزش کې مختزو په خبريالۍ کې او په ورزشي خبريالۍ کې بیا بيخي تازه دی. دومره وخت لانه کیږي چې موږ هغه د ورزشي خبريالۍ نوبوخ ته ورسیږو او په پوره معیاري توګه باندې خبريالۍ وکړو.
شغل ځلان وای په ولایتونو او مرکز کابل کې ورزشي خبريالان د اړوند ادارو له نه همغږي شکایت لري چې دوی به تر دې وروسته تر دولتي چارواکو ورسوي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه بیا ورزشي خبريالانو سره د نه همکاري خبر ردوي. د دې کمیټې د خبرونو د څنګه مسؤل عاطف محبوبي ازادي راډیو ته وویل دوی تل رسنیو او ورزشي خبريالانو سره همکار پاتې شوي، خو خبره د ورزشي خبريالانو غړون د دوی په پروګرامونو کې کم رنګ دی. د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون په 2013 میلادي کال کې خپل فعالیت او همدغه شانې د ورزشي خبريالانو د نړیوال سازمان غړیتوب هم خپل کړ. د فدراسیون د غړو په باور دوی په بیلابیلو ورزشي برخو کې د خبريالانو د روزلو او مسلکي کولو هڅه کوي او په همدې هدف په لسګونه خبريالان جذب کړي دي. په ورته وخت کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یادې غونډې ته په خبرو کې خلکو ته د افغان لوبغاړو د بریاو، ستونزو او حل لارو په رسولو کې د خبريالانو رول مهم وبلی. وی ویل چې په کار ده چې له دوی سره پوره همکاري وشي. ښاغلی مسلم یار وایي د افغانستان ورزش کله کله تر سیاسي فشار لاندې وي، خو خبريالان او بې طرفه هڅې کولای شي دې هر څه ته سم لوری ورکړي.
ورزش او د ورزش ادارې کله کله سیاسي شي، د سیاسيونو قرباني شي، ورزش مو د خاور لاندې شي، د ورزش اتلولي مو په قومي او سمتي ټبر وویشل شي، او دا نمونه ډیر شته. که تعهد د ورزش مسؤلین وسپاري، موږ مجلس ته سنا به ان شاء الله په ډیره مینه او اخلاص هر نوع فشار سیاسي چې دوی په مقابل کې راځي دفاع وکړي.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا له ورزشي خبريالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کوي، خو سپارښتنه کوي چې ورزشي خبريالان دي د افغانستان د دودیزو لوبو ته هم کار وکړي. د یاد وزارت سرپرست او د ځوانانو چارو مین کمال سادات غونډې ته په خبرو کې وویل د افغانستان ځینې پخوانۍ لوبې مخ په ورکېدو دي چې ورزشي خبريالان یې په خپل کار او هڅو سره ژغورلی او بیا راژوندی کولی شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
ورودان چې د جوزجان د ولایت د پورې خراسان پر دا غړه موږ په زرا او مخلوق پراته یو. د یا خلاص اسکې په سمو کې کار کو، نه د سوانګ سیل لرو، نه د سسنګ سیل لرو، نه د پرې وسنګ سیل لرو. زموږ خواهش دغه دی چې موږ په شپږ سل پنځه ویشت کې نه په یو سمندرو کې موږ په خاورو باندې څخو، نه د زور د کوټو تړونه راته نیولې، نه د اوبو، نه د خوراک، نه د ډوډۍ، نه د سیمو. دا یو میاشت دوه میاشتې موږ دلته راغلي یو، نن په سبا، نن په سبا باندې موږ ته واجې را کوي. تر دا نن پورې موږ در بردار لږ سر لږ پسې اوس چې زه دلته ګرځو، زموږ غمخوري هېڅوک هم نه کوي. والد د زیجان هم دی، دلته د کوچیانو مشر هم دی. دا زموږ ستونزې باید زیاته زره حل شي. په سلام او احترام.
سلام علیکم، زه اجمل غزنی ولایت مکر والا سالی نه خبرې کوم. مکر والا سالی کې سبکې کار نه کوي، انسانان کار نه کوي، د شپې او د ورځې ګډ د شپې خو ګر سره کار نه کوي، او د ورځې چې بیا د طالبانو خوښوي کار کوي، که د طالبانو خوښ نه وي بیا کار نه کوي. همدارکن شبکې مو څه کوو، انسانان مو څه کوو چې د طالبانو خوښوي او کار کوي، چې د موږ خوښوي کار نه کوي.
السلام علیکم، زه رفیع الله د لغمان ولایت نه اندړ خبرې کوم. د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته او وزیر د معرف ته. زه یو محصلم په درمالمین کې، په هیڅ وخت کې معلمان سمپو ته حاضر نه راځي. او اس وقت کے معلمان ناراضی سم پوتا دے منگ دا درس ور کی یونیم ز شاگردان اسو من ہر وقت رازو خو معلمین ناراضی مسلکی استادان نہ لرو او خدای او کی دما پیغام چاروا کو دا وزیر معرفت تا نشر کی والسلام بہ احترام السلام علیکم
کور کلی اونیس پروگرام دا آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
دا د آزادی رادیو د دوستانو وخت په افغانستان کې د ماخم څلور نیمه بجې شوې ور بیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل فریبا ظاهر نه اورو
د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان سو. د ولسمشر مېنې څخه پای خبر پانه کې راغلی چې اشرف غنی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکاري په اړه خبرې وکړي. د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي نن په ترکیه کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. د دغې دورزنۍ څلور اړخیز غونډې مشري افغانستان کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د غونډه به د افغان کډوالو پر ستونزو او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستو پر څرنګوالي متمرکزوي. تکلسوی د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سی څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه د هغې وخت له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ستر درستیز رئیس ارکان جنرال حبیب حصاری د دغه پلاوی مشري کوي. په کاپیسا کې د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې دغه عملیات تیر شپه ناوخته شوي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د نښتو پر مهال ملکي کسان وژل شول. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیان یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلي دي. د پاکورم ایجنسی کې د حقانی شبکې د یو قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نښه شوی. پاکستاني چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپل قومندان رشید هم په دې مرکز کې وو که څنګه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ تلاف تورن کړی چې په دې هیواد کې له داعش څخه په نیول سوو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي د سیمه ییزو حکومتي ادارو په جوړولو سره د دې هیواد د ویشلو هڅه کوي. او په قزاقستان کې لسګونه کانکیندونکو اعتراضونه کړي او د خپلو معاشونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. دغه کانکیندونکي د اعتراض په توګه د قرغندي په سیمه کې د مسو کان ته تللي او ویلي دي چې تر هغو چې غوښتنه ونه منل سي دوی به له کانه راونوځي.
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان دریو لوبغاړو په انټر کانټینټل کپ سیالیو کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې سلیزې جوړې کړې. احسان الله جنت، رحمت شاه او اصغر ستانکزی هغه درې لوبغاړي دي چې د افغان لوبډلې د بریا په هدف یو پر بل پسې 144، 103 او 114 منډې جوړې کړې دي. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼه کې د نهو لوبغاړو په سجدو 515 منډې جوړ کړې او مقابله لوبډلې منډو جوړولو ته را وبلله. په نورو افغان منډه جوړونکو کې راشد خان 40، محمد نبی 29 او افسر زازی 50 نه سوزیدلې منډې وکړې او په دې سره د اماراتو لوبډلې ته لوړ هدف وټاکو. افغان لوبډله چې اوس مهال د انټر کانټینټل کپ سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري د دې سیالۍ په ګټلو سره به د دې لوبو د بریا کپ هم ترلاسه کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون د ورزشي خبریالانو دویم کانګرس غونډه رابللې ده. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې پکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او مرکز کابل څخه لسګونو ورزشي خبریالانو، دولتي چارواکو او د ورزشي ادارو مسؤلینو برخه اخیستې. د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مشر سایر زالان دی غونډې ته وویل د دې اجماع هدف دا دی چې خبریالان خپلې ستونزې تر مقاماتو ورسوي او په دې وغږیږي چې افغان خبریالان د افغانستان د ورزش د پرمختګ لپاره څه کولی شي. او د 2013 فوټبال د نړیوال جام اتلولۍ د ګټلو لپاره د لوبو مهالویش اعلان شو. دا نړیوال جام چې د راتلونکي میلادي کال د جون په 14مه پیلېږي د جولای تر 15مې نیټې دوام کوي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویبپاڼې له مخې د دغې جام د ګټلو لپاره ټولې 14 لوبې ترسره کیږي. د فوټبال راتلونکي نړیوال جام په روسیه کې دی او ټاکل شوی 2 هیوادونه یو لوبل سره سیالي ترسره کړي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یو د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کړي، د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د ګرمسیر امنیه قمندان وایي ډیر زر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو کلونو کې له لاسه وتلي. د ګرمسیر خلک هم د حکومت نه د امنیتي ساحې د پراختیا غوښتنه کوي. دا چې ګرمسیر کې نورې څه خبرې دي د هغه راپور څخه یو درته خبرو چې زموږ همکار د ګرمسیر ولسوالۍ نه رالیږلی د الیاس تایی ریپورټ اورو چې د موټر په غږ پیلېږي.
دلته بیا برعکس د اموی ټانګونو او عادي موټرونو څخه استفاده نه کیږي، ځکه د ګرمسیر لریګونو هر ډول وسایل نسی تیرېدلی. نو پولیس او نور امنیتي سرتیری د هغه ګړندیو او سپکو موټرونو استفاده کوي چې په سیمه کې یې قاچاقبر د یاد ریګونو څخه د خپل مال د تیرولو لپاره استفاده کوي. موږ د یو لوکسل کورولا موټر په واسطه ګرمسیر ته ولاړو. که څه هم د ناامنیو له امله د ګرمسیر په داخل کې ځینې لارې بدلې سوي دي او د عمومي لارو نه استفاده نه کیږي، خو ټک او ټوک نسته او خلک نسبت نورو سیمو ته د آرام احساس کوي. د ګرمسیر خلکو راته په یوه واړه بازار کې ول کله کله پر پوستو جګړې کیږي، ساحه تنګه ده او د حکومت نه د عملیاتو او ساحې د پراخوالي غوښتنه کوو.
د خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت ورته راشي او عملیات ولاړ شي، مخکې عملیات وکړي، ولسوالي په امن کې شي، ولسوالي آزاده شي. اوس په یو کیلومتر باندې مخالفین دي، موږ نشو کولی چې هغه خواته ولاړ شو. ټک ټک دی
امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. موږ د حکومت سره دا غوښتنه لرو چې لږ پر مخ ولاړ شي او زموږ بازار جوړ شي او موږ د خپل کارنامه او خپل کار وکړو.
دمګړې شاوخوا څلور تر پنځو کیلومتره مربع پورې ساحه چې بازار او لژنور مسکونی سیم پکې شامل دي د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. د ګرمسیر امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضی وایي دوی هر اړخیز پلان جوړ کړی دی، هغه منظور شوی دی او ډیر ژر به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د شاوخوا سیمو د خلکو لپاره نامنی جوړه کړې ده.
دا اوس هم انشاءالله سیمې چې د لاسه وتلې دي ډیر ژر به بیرته دولت په هغه منطقه کې حاکمیت پسی او منطقه به بیرته خپل لاس راوړي. خلک خو د دې خلکو سره ډیر په عذاب دي، نو ټول خلک هم زموږ سره همکار دي. دا اوس هم خلک په دولت باندې اعتماد لري او زموږ سره همکار دي او د دوو خلکو نامشروع غوښتنې په هیڅ صورت دوی منلی هم نشي، په دې خاطر چې پیسې د دوی څخه غواړي او د دوی ډوډۍ د دوی څخه غواړي، د دوی کورونه یې سنګر کړي دي، د دوی د کورو څخه استفاده کوي، حالت د دوی د مؤمنانو اجزو د بغلو څخه تر پوستو باندې ټکان کوي.
دول موږ ته هم په وار وار خلکو مراجعه کړې ده او د عملیاتو غوښتنه کوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کمربندي سیمو کې ماینونه ډېر کرل سوي دي او د ډیرو خلکو کورونه په سنګرونو اوښتي دي. ویل کېږي د همګړۍ د ګرمسیر نږدې 95% سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا ولسوالۍ چې د لشکرګاه په جنوب کې موقعیت لري د هلمند د دریو برخونه یوه جوړوي. ویل کېږي ځکه نامنه ده او ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده او وسلوال د پولې هاخوا دې غاړې ته اسانه تګ راتګ کولی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د هغو ماشومانو پر ژوند خبرې کوو چې په مختلفو ځایونو کې په سختو کارونو مصروف دي. د خبرونې میلمانه مو د سیاسي دفتر کارکونکي اغلی اقلیما حکیمی ده چې په همدې اړه ورسره بحث کوو. که تاسو په لومړي سر کې دا راته ووایئ چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کېږي چې هغه ماشومان کوي؟
شاقه کارونه هغه کارونه ده چې توان او قدرت له ماشوم نه خارج وي، هغه شاقه کار ویل کیږي.
یعنی هغه کارونه چې مثال په کابل کې نن سبا ماشومان کوي یا په نورو ولایتونو کې د شاقه کارونه دي
چې په سره کې سخت کاره، لکه موټر جوړون کوي، دسته کارونه دي، ثقیل ده. هغه کارونه چې ډیر ثقیل وو هغه نشي کولای، هغه شاقه کارونه.
ولی ماشومان راځي شاقه کارونه کوي یا داسې کارونه چې دا غوي لتوانه پورته وي؟
زنه مایندې او پلرونه هسته چې خپل ځان په زحمت نکوي، خپل ماشومان ته تشویق کوي چې هغه ورشه او دوده ته خپل نور شیانو چې ماشومان پکې ضرورت وي هغه راولي.
ان لدی ور هاخوا یو ستوند به دا هم وکنه چې مثال ځینی ماشومان په کورنۍ کې د څوک نه لري چې هغه ته کار وکړي،
ډیر لیک ده ډیر لیک ده او نور ډیر مینده خپلونه سته چې خپل کولای شي نکوي، خپل ماشومان تشویق کوي چې هغه ته کومک کوي هغه ته ستوند زیر افکې.
خو ګوره تاسو وایئ چې ډیر کم دی، ګوره په افغانستان کې دا څول سيزو جګړو رئیس ډیر زیات خلک په دغه جګړو کې لاس ورکړل کنه، خپلوان یا مثال داسې کسانو چې هغوی هغه کورنۍ تمویلول کنه، هغه یوه وجه سوه چې ماشومان راووځي. که تاسو وګورئ په دې ښارونو کې چې له کوم ماشومان سره موږ لیدلي او مراکم ورسره کړي، ډیری هغه ماشومان دي چې دوی کور کې سرپرست نه لري، یعنې موږ داسې ماشومان نه دي لیدلي چې هغوی ووایي چې مثال پلار مې شته دی یا هغه کوي هم وایي هغه کار کوي خو هغه نه بس کوي ځکه زه کار کوم.
شته صحیح خبره ده، ډیر مهم ده چې ماشومان ډیر ده چې کورنۍ ناناور نه لري هغه شاقه کارونه کوي، ډیر زیات ده. تر اوسه پورې چې د وزارت کار او امور اجتماعي 1,200,000 ماشومان چې مشاقه کارونه کوي، پلار او مور نلري، هیڅ څوک نشته هغه سره هغه کار کوي، خپل نور کورنۍ فامیل نور ماشومانو ته کومک
که درته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي؟
په تایید وزارت او کار امور اجتماعي کې 1,200,000 ماشومان ده چې په سرک باندې شاقه کارونه کوي.
که دا داسې کارونه وي چې یو ماشوم ناست وي د سرک په غاړه ژاولې خرڅوي، دا هم په شاقه کارونو کې تاسو ور حسابوي؟
نه خیر نه، ځینې مهال شته چې هغه هم نشي کولای چې اما هغه کارم کوي چون ماشوم ده، هغه ماشوم ده نشي کولای چې هغه هم سرته ورسیږي.
هغه کارونه چې سیاسي د دغو ماشومانو لپاره کړي دي، که د هغو په اړه معلومات راکړي چې هغه په کومو برخو کې وو او څومره موثر تمام شول؟
سیاسي د ماشومانو د آموزش او پرورش په اکله ډیر کارونه کوي، د متخلف له قانون نه ډیر کارونه کوي. ماشومان چې د قانون نه متخلف وي هغې سره په مرکز او اصلاح کې وکیل د سیاسي له طرف نه نیول شوی و هلته هغې سره کار.
یعنې هغه ماشوم که چېرې یو خلاف کار وکړي، اغلا وکړي یا بل څه، بیا هغه تاسو مدافع وکیل ورته ټاکئ چې قضیه مخکې یوسي؟
بلکل صحیح.
له دې ورهاخوا نورې مرستې هم کوي له دغو ماشومان سره؟
مرسته چې هغه ماشومان چې تعلیم او تربیه نکوي، سی ای سی یو شمیر کورسونه چې به کابل د نوایی استه چې هغه د آموزش سری په نامه کې هغه سره کار کوي چې هغه زر تر زر آموزش او پرورش شي، بیا خودکفا شي، فامیل سره مرسته.
دغه تاسو ویل چې زده کړې ورکوي ماشومان ته، دا په کومو برخو کې دي؟
په ټولو د کابل نوایی ده.
نه مقصد مې دا ده چې مثال تاسو ماشومان ته څه ورزده کوي؟
په یو سال کې دو کلاس،
یعنی دو سنف په یو کال کې، په شپږو کالو کې له ښوونځي فارغېږي؟
له ښوونځي نه فارغ شي.
به دغه اسناد منل کېږي؟
او اسناد منل کېږي، کولای شي چې خپل ځان کومه.
تر اوسه سی ای سی له څومره ماشومانو سره مرسته کړې ده چې د هغوی ژوند بدل شوی وي؟
تر اوسه پورې ما ته ارقام نه دی ویل کېږي څو کالونه کېږي چې هغه آموزش او پرورش په برخه کې کار کوي.
په هغو ساحو کې چې هغه نام نه دی، اولته جګړې روانې دي، هلته هم د ماشومان لپاره تاسو کار کوئ؟
شته، ټول کابل او نور پروان ده، په حساب مناطق دوردست است.
لره پراتی سیمی دی؟
او لره پراتی سیمی که دیر کار کهی ده آموزش او پرورش په برخه او ده متخلف لقانون سخه.
اوس مثال هلمند که ماشومان دیال تشاقه کارونه دیر کوي، کوکنار پیراتولهی نور کسی کنه، هلته مثال تاسو کار کرده؟
تر اوسه پوره نه.
ولی
آینده انشالله کوشش کوم چې هلته
تر اوسه تللی نه، که دا ده چې د کار زمینه هلته درته برابره نه ده، هغه ماشومان چې شاقه کارونه وي هغه راټول کړی وي روزی؟
تر اوسه پورې داسې موقع نه دی برابر شوی.
که دا راته وایي چې د هغو ماشومانو لپاره چې اوس شاقه کارونه کوي حکومت څه کړي دي، یا نورې مرستندویه ادارې دي، هغوی چې کوم کارونه کړي دي، آیا دا بسنه کوي؟ یعنی هغه ماشومان یو څه کم شوي دي چې شاقه کارونه کوي؟
په دې اکله د معینیت وزارت کار او امور اجتماعی او یونسف په دې برخه ډیر کارونه کوي چې د محافظتي اطفال په برخه ډیر هغې سره مرسته کوي چې هغې خودکفا شي، بیا له شاقه کارونه خلاص شي.
که تاسو وایئ که چیرې دوی مرسته کړې ده نو بیا هم ولې موږ هره ورځ له حده ډېر ماشومان په ښارونو کې وینو چې هغوی ډېر سخت کارونه کوي؟
یو شمېر کسان شته چې هغې بالکل عادت شوي ده همداسې کار. یو شمېر کسان صحیح خبره ده چې ضرورت لري، یو شمېر کسان په همدې خبره کې چې په سړک باندې کار کوي، ثقیل کارونه کوي، خپل فامیل کورنۍ کومک کوي، یو شمېر نور عادت شوي ده.
هغه ماشومان چې غواړي د سیاسي له خدمتونو ګټه پورته کړي، دوی اوس مهال په شاقه کارونو مصروف دي، دوی څنګه کولی شي چې سیاسي ته درشي او له دغو خدماتو استفاده وکړي؟
کولای شي چې زمونږ تاسو ته وایم چې کورسونه ډېر دي په ټول کابل کې، کورسونه
له د کابل په کومو ځایونو کې دي؟ مثال زه په یوه ساحه د کابل کې اوسم، ماته د معلومات نشته چې دغه کورس چیرته دی.
کورسونه له خپل سیاسي اطفال در مرز خطر اعلانېږي، هر ځای اعلانېږي بیا اطفال راځي اغلته اله مشکل کې.
راتلونکي پلانونه مو د هغو ماشومانو لپاره څه دي چې له خطر سره مخ دي یا شاقه کارونه کوي؟
سیاسي دفتر کوشش کوي چې آگاهی ورکی نور کمکونه اغی سرکی چه اغی خودکفاشی بیاله دی ستونزه خلاص.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مایل خط باندې زمین به موتر رو واه دوستانه بر خواهد با دروازه دی من دا متضرر شو. متاسفانه سلور نفر از اخمیان او یا نفر شهید شو.
دیو تن خبری مواوری دی چل ترافیکی پیخی سره مخشبه بود. ولی په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي.
د خپل ډرایوران سخت بې احتیاطه خلک دي، د نه کنټرول موجودیت.
مسئول کسان په دې اکله څه وایي؟
قانون بالایشان مانند سایر هموطنان عزیز ما یکسان تطبیق میشه.
قدر من اوریدونکو، د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د خلکو بې پروايي دي سبب شوي چې ترافیکي پیښې ډېرې شي. خو هم وګړي بیا غیر مسلکي کسانو ته د موټر چلولو اجازه ورکول، د موټر چلولو پر وخت ترافیکي قوانین نه مراعت کول، په ښارونو کې د موټرو ګڼه ګوڼه، په ډېری سیمو کې د ترافیکي نښو نشتون، د سړکونو خرابوالی او د ته ورته نور مسایل د پیښو باعث ګڼي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي چې سږکال په ټول هیواد کې 1,303 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په پیل کې د ثواب او مجید خبرې دغه پیښو په اړه اورو چې دوی لیدلې دي.
دا چې په تکلیف راځو کې په وخت دا موټر د سراول نه خبینه نه باندې نه زوایل دا چې زروانه خلاص ما ماته خلخو وسو په دلی دي خلخو خيار دي دا را سره پیګ موټروان بیا ته تزي لا سور چې خو یې موږ وی دي موږ دې کني دې په سر تکلیف.
سرکی مراکبت کی مکار کاو موټر را زما کراچی وهلا پاغه ولګیدل پسنکاری باندې بیا به بل سبا کنه یو بل الګ تیرې د غي وه خپل دال د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره د رفتار کی روان تیز الګ چې وه به سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم وس پار خاورتون بس نن تاریخ سړی بیا ورکس پیدا هم نه کوم اسخت اړوران بیا ترافیکو ته ول ترافیکو موږ مخکې خبرداري راکړل او ټلیفون کار نه کول چې موږ ځام رسول او مسخه ترافیکو ته خبرداري ورکړل. بعضی خلک بیچاره ګان دي غرونه مثلا خسره کوزي بوټي موټي کنه نیل غریبانان دي دوی را کوزيږي مسخه پلو سرګو لیدل حال چې ما ول ډرایور ډیر ملامت وکنه.
ځینې کسان بیا د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره موټر له بل چا څخه په کرایه اخلي چې کار ورباندې وکړي او پیسې پیدا کړي. دوی چې کله له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي په عامه اصطلاح هم سر او هم مال شي. په دې اکله د کابل اوسیدونکو قندغه دردونکې کیسه لري.
په نږدې وختو کې د موږ ډېر نږدې دوستانو کې یو ډېر بیچاره سړی چې موټر یې په قرض اخیستی و په شپه کې روان و، خپله پکې مړ شو. درې څلور نفر نور کې ووزل، سوارۍ یې کېنولې وه، تیزرانۍ یې کوله. کله چې مخ ته یو مانۍ راغلی و، ده غوښتل چې بریک ونیسي. د بریک په حالت کې موټر اوښتی و، بیا دوه درې لټ خوړلي وو. بیچاره ګن درې واړه کې مړ شوي. چې ولاړل دغه ماشومان دغه مور ډېرې بادالې اچولی و، ډېرې چې زړل ده، ډېر خفه و. یو خونه یې خپل د کورنۍ غړی لاس ورکړ، او له بله خونه د درې نفر نور دیت چې ده تقاضا وه، موټر هم له بندې لاړ، خپل د کورنۍ غړی هم له بندې لاړ، او درې نفر نور هم چې له بندې یوړل. نو په دې اساس باید په دې مورد کې زما خواهش دا د ترافیکانو نه چې هر چاته لیسانس ورنه کړي، ښه کورس نه وي ویلی او ښه با تجربه نه وي، د خپل ځوان سره باید لیدنه کوي.
اکاډمۍ علمي غړی میرزا محمد لودی د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علتونه د قوانینو په پام کې د نیول او د موټر چلولو پر وخت نشه ګڼي. نوموړی ځینې نورو خبرو ته هم اشاره کوي.
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي او ډیر شمیر په نشي موادو اخته خلک دي. معمولا دوی د شپې له خوا حرکت کوي او دا د بی خوبي سبب ګرځي. خوب کې معمولا انسان کنټرول له لاسه ورکوي. د دغه نیمګړتیا د رفع کولو لپاره دوی مخدره مواد مخصوصا چرس وهي. د نه کنټرول موجودیت دا نه کنټرولیږي. په ښار کې ګڼه ګوڼه خو بیا زیاتره خلک د داسې زورګویي او یا د دغسې عدم توجه له برخمن دي چې هغوی دغه سړي ته بېخي پام نه کوي، خپل ترافیکي مقررات نه مراتوي، خپل لاس نه ساتي. ډېر شمېر کسان چې هغه په لوړ رتبه عالي رتبه کسانو پورې یا لوړ پوړو چارواکو پورې یا زورواکو پورې تړاو لري، هغوی خو د هېڅ شي پابند نه دي. کله یوې دروازې چې دوی ترافیکي پېښه کوي، یوې دروازې چې نه نیوځي، له بل دروازې بېرته وځي، پوښتنه نه جن کېږي. ما ډېر داسې کسان اورېدلي دي چې هغه د ښې خپلو زمانو یې دوه درې کسه یې وځلي دي، هېچا پوښتنه نه جن نه ده کړي چې دا کسان دي په ترافیکي پېښې مړکو والي. علت یې دا دی چې دوی یا د پارلمان د وکیل زوی ده، یا د کوم قومندان زوی ده، یا د کوم وزیر زوی ده، هېڅ پوښتنه نه جن کوي.
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې په ځینو پېښو کې هغه کسان چې پلي روان وي ملامت وي. دا چې څنګه نوموړی وایي،
کله شاته سي کله مخته سي، نو ډرایور حیران سي چې زه څه وکړم. لاس نه پېژني، ساحه نه پېژني چې زه په کوم لاس موټر ځي او په کوم راځي. چې کله بس موټر ته ارنډو کې دی ما کپه کسي، شاته سي مخته سي، ډز موټر وایي چې وي نو ګناه دی موټر ده. اول خیل لاس او چپ لاس ته وګوري چې دا استقامت دی موټر کومې خونه ده.
د کندوز اوسنکی ولی جان وایي چې ډیرای کسان چې کلب سړک روان وي، فکر یې دته نه وي چې د سړک مانځ کې دی.
د ډرایوران څخه دا خواهش ده چې خیر د خپل سرعت کم کړي. سلو کې به 80% خلک هم رواني تکلیفونه لري، او چې کله بازارونو ته ځي په چورت کې رواني، نو هغه نسي کولای چې هغه ځان کنټرول کړي. نو په داسې حالاتو کې که چیرې د کورنۍ بل څوک ورسره یا دغسې حالات یې لیدلي د خپل مشر یا د خپل ورور، هغه باید پرې نه ږدي که پرېږدي هم خاطه وي، باید هغه سره یو ځای ولاړ شي. خصوصا د زموږ ځوانه طبقه د خپل اصلي سیر نه انحراف کوي. موټر په جلو چې سپورس وایي همدغه د پیدا کړې د منډه وهه بېسله وایي. باید دغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي. د ډېر صبر او حوصلې څخه کار واخلي.
په موټر چلوونکو کې هم ډیری د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط نه کار اخلي. حامد چې له ډېر وخت را په دې خوا موټر چلوي وایي،
زه خو ډېر احتیاط کوم، خو سرعت مې کم وي. چې یو نفر ویني چې دا نفر یو ړوند دی، یو کوڼ دی، یو لیونی دی، بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشرانو هم شته چې هغه سرعت یې زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کوه، ورته اشاره هم ورکوه چې ما روڅه زه تېرېږم، خو دا ډېر په سرعت تیر شي، شرنګ بیې خو ته بلې خو ته تیوی. پس ته غرمونونه کوه چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی، خو الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشاره باندې به پورې وځي. او د موټر سرعت په هر ځای کې کمریل کېدلی دي چې کله سرعت زیات وي هغه کمره سوتوي، موټر د اسنادو وخت خلاصېږي. نو بیا هغلته اول کمپیوټر ته ورلېږي، وي ته ورشه چې تا څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغلته دي چې د هر څه کمرې ته ویلی وي، یعنې عکوسي دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس دغه تجربه ته ویلی وي.
که چیرې ترافیکی پیښه رامنځته کیږي نو موټروان ته پکار ده چې په موټر وهلی کس تر روغتونه ورسوي. دا خبره ډاکټر شیرف خان کوي.
په صفت یو بشر حس کرده د خدای هغه د آنن یو صحي مراکز ته انتقال کی بعدن چې داسې مریض راځي چې په سر کې هیڅ نشته، اما وخت چې موږ مریض معاینه تکمیلیږي یو ډېر وسیع خونریزي په مغز کې لري.
موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له عمومي مدیر مال پاسوال سید محبوب سادات سره شریکه کړي. نوموړي ویل چې خلکو ته خپل ژوند مهم وي نو د ترافیکي پیښو په کمولو کې د له دوی سره مرسته وکړي، خپله د هر یو ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي.
دا ترافیکو ریاست تل هڅه کوي چې ترافیکي پیښې کمې شي. موږ په دې هڅو کې کامیاب هم یو. بیا هم کومې ترافیکي پیښې چې کیږي تر ډېره حده موټر چلونکي ملامت دي، ځکه بې احتیاطي کوي، ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي، چې په نتیجه کې هم خپله له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي او په لاره پلو خلکو ته تاوان رسوي. غوښتنه مو له موټر چلونکو څخه دا ده چې هم خپل او هم د نورو خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي، بیا به هیڅ مشکل نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تصورت خیال کی تیر اندیشما I'm